پېښور کې د ماسپښین دوه بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړۍ کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو. خبرونه له مجید بابر اورو.
لمبے دمشال خبروں سرٹکی ممند قبیلی سیمہ کی یو چودنی دو کسان وجلی دی. دو ملگرو ملتونو سیکیورٹی کونسل بنن دا افغانستان پا وضعیت بحث کوی. دو یمن دشخڑی دا حوارے لپارا خبری بے نتیجی پائی تورا سیدی. اوس دمشال خبروں تفصیل. نن سهار په ممند ایجنسی کې په دوه بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وجل شوي او دوه ژوبل دي. پولیټیکل چارواکو مشال لیلیو ته ویلي اولنۍ پیښه افغان پولي تحصیل ما تحصیل بایزه کې د سړک د غاړې ماین چاودلې چې په کې د لیوي ځواک یو صوبېدار او یو ځایي ډرایور وجل شوی دی. هم په دغه سیمه کې په بله یوه ماین چاودنه کې د امنیتي ادارو دوه اهلکار ژوبل شوي دي. تر دې دمه د دې دواړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. د قبایلی سیمو نه د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړ شوې د اعلی سطحي کمیټې غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. تېر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې ښاغلی شاجی ګل وویل
کمیټې میټینګ وشو په فارن افیس کې په وزارت خارجه کې سرتاجیز په سربراهي کې زموږ پاټا پارلمنټیرین او کمیټې ممبران موجود وو او په دې کې موږ دا فیصله وکړه په جنوري کې به موږ د قبایلو د ټولو ایجنسیانو د هر مکتب فکر خلکو سره ملګرو ان شاء الله.
د شاجی ګل په خبره د ټولو قبایلی سیمو د هرې طبقې فکر د تجویزونو په رڼا کې به د 22 معینی ترمیم مسوده جوړیږي او بیا به په پارلمان کې وړاندې کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت پر ځای کېدای شي. نوموړي پرون په سوات منګوره کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړ شوې یوې غونډې ته زیاته کړه.
اعتماد به علي په نتیجه کې عملا دواړه ملکونه داغې دارې داغې مشران د انتها پسند او دهشتګردۍ خلاف د یو بل سره مکمل تعاون کی. خارجي فوجونه به افغانستان نه الوزي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي او په افغانستان کې به مکمل امن ال راځي په پاکستان کې به مکمل امن ال راځي چې افغانستان او پاکستان د لرنه د یو بل سره تعاون کوي او مدد کوي.
د غونډې ګډونوالو د افضل خان لالا په خدماتو رڼا واچول او ویل چې د نوموړي په سیر ملت پال مشرانو د موجوده حالاتو په حق له د وړاندې نه خبرداري ورکړی وو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سیکیورټی کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. یونما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت د ماښام 9:30 بجې پیلېږي چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو بشري او امنیتي وضعیت په اړه دی. د ملګرو ملتونو د راپور په یو برخه کې راغلي چې په 2015 کال کې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د امنیتي پیښو شمېر زیات و او د کندوز ښار او د 14 ولسوالو مرکزونه پکې وسلوالو مخالفینو ونیول. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم به هم د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د یمن د شخړې د هوارې لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د تیرو 9 میاشتو راهیسې د نارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت پلوه جنګیالو او شیعه حوثي اغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خواوشه 6000 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجي هیوادونه شامل دي د یمن حوثي تحریک خلاف د مارچ د میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده چې دا راز په یمن کې یو وار بیا د صدر عبدالرب منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. ویل کېږي چې ایران د حوثي اغیانو اتحادي دی. تر اوسه دا واضح نه ده چې د یمن په شخړه کې ښکېلې خواوې د سویټزرلینډ په دغه مذاکراتو کې د ډزبندۍ په نوي کولو سلا شوي او که نه. د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې ښویدنې له وجې یو نوي کسان لا درک دی دا بیخه چې پرون رامنځته شوی په کې درې دېرش ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې شوي دي او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه اووه کسان له ویجاړو ودانو ایستل شوي. ژینوا خبري ایجنسي وایي څه باندې شپېته متر مربع ځای د شپږ متره خټې لاندې راغلی دی. شینشن د چین له لویو ښارونو صنعتي مرکزونو ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې د روس جنگي الوتکو په شام کې د یاغیانو د ولکې لاندې ښار باندې بمباري کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. د راپورونو تر مخه پرون روسي جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار کې د ګڼې ګوڼې یو بازار یو څو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې دي. د مرګ جوبلې په هکله متضاد راپورونه مخې ته راغلي دي. د شام د انساني حقونو ادارې ویلي چې په دې بریدونو کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. ملخوا رایټر خبري اژانس د امدادي کارکوونکو لخوا وایي چې دوی د دریو څلوېښتو کسانو د وژل کېدو پخلی کوي او زیاتوي چې دېرش نور مړی یې هم راایستلي چې لا پېژندګلوي یې نه ده شوې. هلته شامي پوسټ چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه دی ویلي چې د حلب په جنوب کې یې د یاغیانو تر ولکې لاندې خان تومان نومي ښارګوټي نیولی دی. او وروسته خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هغه به د یوکراین په جنوب ختیځ برخه کې اوسیدونکي روسیان د ده په وینا د یوکراینی ملت پالو په وړاندې بې افسرۍ نه پرېږدي. پوتین دا څرګندونې په یو دستاویزي فلم کې کړې دي. ماسکو وایي یوکراینی ملت پاله په دغه سیمه کې د روسیانو او روسي ژبې ویونکي خلکو لپاره لوی خطر دی. د مشال خبرونو پای اوس په تاسو ته د موسم حال او د کرم شوبې رابعه اکرم خان وړاندې کی.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ او پنځوس پیسې اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ او اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل اووه پنځوس روپۍ او شپېته پیسې او په یو سل اته پنځوس روپۍ او دېرش پیسې. یو یورو په یو سل څوارلس روپۍ او اویا پیسې او په یو سل پنځلس روپۍ. یو ریال په اتهویشت روپۍ او پنځه ویشت پیسې اخیستل کیږي او په اتهویشت روپۍ او څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په یو کم دېرش روپۍ او پنځوس پیسې او په یو کم دېرش روپۍ او پنځه شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ او څلور شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه یو اتیا ایراني ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه درې اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات اتلس، بنو کې شپږ او نولس او په کوټه کې څلور او دیالس وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت ویلي د قبایلي سیمو د امنیت ذمہواری تر هغه وروسته چې هغه ته د پوځ عملیات پای ته ورسیږي به د فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته ورکوي. د چارې اوښتون کې وایي د حکومت دغه پریکړه په قبایلي سیمو کې موجودو خطرو ته ځواب نشي ویلی.
هلته کې اوس یو د داعش خطره چې دا موجوده نه ده، بلکې هغې کې اضافه هم کېږي. هغه قبایلي اولس دغېر ته تپوس هم نه کوي.
د پاکستان پوځ ادا کوي چې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي او اوسیدونکي ورته بیرته لیږلي دي. له شمالي وزیرستانه د بیکور کړل شوو خلکو یو مشر بیا د پوځ دغه دعوې ډېرې پر ځای نه بولي.
تحصیل میرا شاہ بالکل حص یو کارڈ نه دی سره، د تخیل کې کارڈ نه دی سره، د تحصیل میرا لی خلک چې دي هغه بلس چې د تبې وي.
او د امین اشتلګون د خیبر پختونخوا مشر او دغه صوبې پخوانی اعلی وزیر د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو غږ کړی چې د سیمې د وسلوالو پر ضد ګډه او رښتونی مبارزه وکړي.
دواړه مملکتونه د انتها پسندۍ او دهشتګردۍ خلاف د یو بل سره مکمل تعاون وکړي.
د تاریخ پاڼه ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا مولانا رپورٹ. پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پایته لرسیدو وروسته به د دغه سیمو د امنیت ذمہواری فرنټیر کور او رینجر ځواک ته ورکوي. دا چې یاد ځواکونه د دې وړتیا لري چې د جنگ ځپلو قبایلی سیمو امنیت دی وساتي. دې پوښتنې ته د ځواب مندلو هڅه مجید بابر په خپل دې رپورٹ کې کړې ده.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغو سیمو نشتون شي او د امنیت ذمہ واری به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیزې نامنې نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي. د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وایي چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته دا سیمې حواله کړل شي، حکومت له پکار دی چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلي ولس په اعتماد کې واغستل شي.
دا به سر دوباره شي کنه؟ تاسو یو علاقه یو کلی کې بلد یو کوڅه پیژنې، لار پیژنې، کور کلی پیژنې، نوې تغیرات شي هغه کور کلی لار کوڅه چیرته پیژنې کنه؟ نو مشکل خو به خامخا راځي. زما خپل نظریه خو دا ضروره چې دلته کې کومه ملیشه دا یا کوم لیوی دا نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینجر یا د بل چا هیڅ ضرورت نشته. دا غي وجه دا چې هغه به دلته کې نابلد وي او دا غي به د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو دا غي نه خبره چې دلته کې څه ضرورت په زه خو هم چې نه مسو.
بل خو په پیښور کې د امنیتي چارو کارپو اخیل یوسف دې بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سرته رسیدو نه پس به قبایلی سیمو کې د امنیت په حواله نور هم یو شمیر ستونزې مخې ته راځي.
زه باندې به خیال کې رینجر دا څه یت لوی چې هغه دې د دومره خطرناک علاقې چې البته اوس د داعش خطر چې دا هغه تاسو ملډي رپورت کې ګورئ چې هغه موجود نه ده، بلکې هغه کې اضافه هم کیږي. هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغه د ټول سیمه لټړ کړي وا تبا کړي وا هغه کې اکثریت چې دا هغه ژوند دي هغه اوس د داعش سره هم دي په دغه خطر په موجود دي کې د رینجر د صلاحیت چې هغه دومره خطرناک علاقې چې دا هغه کنټرول کې ودی. سوال هم دا دی چې آیا قبایلي اولس د غیر رائے دغه امنیتی وضع یا د کم روډ میپ چې دغه کې شامل ده کنه د بد قسمتۍ نه د غیر په څه تاسو هم نه کوي نه داسې څه کنسلټیشن شته چې هغه کې دوی کې نه د دوی سره رائے والی.
خو په کامي سملا کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې دا مهال د قبایلی سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداري به حل شوې ده او د دغه سیمو د امنیت ذمہواری به فرنټیر کور ته حواله کیږي.
قبایلی سیمو کې ما سه وایي د روجګل تیرانا 5% ریٹ حکومت قائم شوی یو شوال پاتی و هغه شوالم التم ریٹ قائم کړو په نارت وزیرستان کې اونور په قبایلی علاقې کې 95% زما په اندازې مطابق 95% علاقې کې حکومت ریٹ قائم دی. وو ایریا صرف یو رجګل پاتې ده، بل ایریا نه ده پاتې چرته فورسز نشي تللی. نه د حکومت دا وانه ده زه خپل د دغه علاقې سره تعلق ساتم، قبایلی ما ته خپل علاقې هر یو ګوټ ګوټ پاتې ده، نو ځکه زه دا خبره کوم.
چودري نثار علی خان ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو وروسته فرنټیر کور ته د امنیت د ذمہواري سپارلو لپاره وفاقي حکومت 8 ارب روپۍ مختص کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې او دا چې د اوسیدونکو یې ورته د بیرته تګ لړۍ روانه ده. په داسې کې د پاکستان له قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک وایي چې کورونو ته یې د واپسۍ او هلته ورته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو کار ډیر ورو روان دی. دوی له حکومت غواړي چې دغه چارې ګړندۍ کړي. د منور شاه رپورټ اورو.
د تیر خالی پورز د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوزي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خوښه 15% کډوال یې خپل کورونو ته ستانه شوې دي. خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمې زیاتره برخو نه خلک نو به کور شوی او کوم کډوال چې ستانه شوی د هغوی شمیره هم د پوزي ادارو د شمیرو نه کمه ده.
شمالی وزیرستان کې لس تحصیل خلک سه هو اپریشن چې د پدرې تحصیلونو کې وشو چې هغه تحصیل میرالی، تحصیل میرانشا او تحصیل د داخل. اوس په دې کې د تحصیل میرانشا بالکل هیڅ یو اکاډم نه دی تللی او د تحصیل د داخل کې کار نه دی تللی. نه البته تقریبا زموږ چې د تحصیل میرالی خلک چې دی هغه بلس کې شته تللی، نور بقایا د دوه تحصیلونو چې دی هغه خلک بالکل تللی نه دی.
نو موړه زیاتوي چې ستانه شوی کډوال هم الله د مشکلاتو سره مخ دی. بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټری محمود شاوای په قبایلی سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماری او خانه شماری نه ده شوی، نو ځکه یې کارش مېره هم نشته.
مختلف چې کوم فیګرز خلق وکړي دا یو کې به باندې راځي چې او دې دې چې دې لاس لکه خلک چې په مینه راځي آی ڈی پی دې لکه دې خو راشي اعلان کې
کم
روان دی ان شاء الله څه خبره وکړي.
بلخوا خبریال سفتر دا وړوای چې واځي د خلکو خپل سیمو ته پستنولو کار نکېږي بلکې هلته د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروری دي.
په کار دا لري چې د میرلی او د میرانساتي کمین مرکزونه دي د اسنین د تجارتي مرکزونه یا غوړم کړی شوی دي د سکولونو حال د تباده سپچلونو حال د تباده رودونو حال د تباده نو هغه کې ما چې خپل کم سوچته هغه کې به ټایم لګي دومره زر د خلک با واپس دا دي چې دا کم دسمبر ورکړې دي 2016 دغه پورې کېدای شي د ممکنه جوړه کې چې دا ټول خلک واپس شي.
د یادونه وړ ده چې د سرحداتو او ریاستي چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلي وو د ضرب ازب عملیاتو له وجې متاثر شوي خلکو د بحالۍ په کارونو به 100 ارب روپۍ لګښت راځي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنه سپا شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې امریکا باید له پاکستان سره پر پوځي او امنیتي برخو کې پر خپل مالی مرستو د دقیقه څارنه ولري. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي پرون د یکشنبې په ورځ د مشال رادیو له افغان څنګه سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان له پوځ سره د امریکا د مالی مرستو څارنه په تیرو کلونو کې هم نه ده شوې. له کابل د ناجیې ساپای رپورټ ورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي کچېرې پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو سم سر نه ونشي ممکن دا پیسې د تروریزم سره په ملاتړ ولګول شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هم له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مالی مرستې ضایع شوې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر زازی د یکشنبې په ورځ د دغو مرستو په سرنی ټینګار وکړ.
او دا کومک دی باید نه کوي که بیا کوي باید به دقیق نظارت ولري. داسې دي نه چې دا 1.5 کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې دي چې توریزم ختم کړي د توریزم نالې یا ځالې چې هلته دي هغه له منځه وړي ورځ ورځ پیاوړی کړي برعکس د هغو پیسو نه سو استفاده وکړله.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې امریکا ته د پاکستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وروستي سفر کې متحده ایالاتو له پاکستان سره په دفاعي پوځي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مالي مرستې تجدید کړې دي. د یو شمېر پاکستاني رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دواړو لورو په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو رضایت ښودلی او امریکا د پاکستاني ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د خپل مرستو په دوام ټینګار کړی. په همدې حال کې پاکستانی لوري هم ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی روان عملیات به یوې منطقي نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 4 ورځې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د چارواکو پر سفرونو او شتمنیو د بندیزونو غوښتنه وکړه. دوی ویلي وو چې پاکستان په وروستیو 15 کلونو کې له امریکا څخه په میلیاردونو ډالر اخیستي دي خو د دغه هیواد ملي پوځ او استخباراتو له ترهګرو په ځانګړي توګه د طالبانو او حقاني شبکې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره په خپلو مرستو ارزیابي ولري. افغان کارپو محب الله شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو مهمه مسله ده چې د حکومت کوم ځای ته کیږي. دوهمه مهمه مسله ده چې د حکومت یم راست په ځای لګیږي کنه. او دریمه مهمه مسله چې تر دې ټولو حیاتی او اساسي ده هغه دا ده چې آیا د غمرسته چې ورکړی شوی په ځای لګیدل یې په وروستۍ پایله کې هغه اغیزمنتیا او هغه پایله لاسته راوړې ده چې د امریکای متحده ایالاتو نړیوالو د افغانستان مظلوم ورس ورته سترګې په لاره و.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ویلي چې له کړکیچونو سره سره لا هم پاکستان د امریکا یو مهم همکار دی او هیواد د پاکستان همکاریو ته اړتیا لري.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
کی د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د سولې علي شورا وایي لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکي وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کیدی شي. د سیمې په کچه د ټاپي د اقتصادي اهمیت په اړه افغان ولسمشر هم پرون یو لړ څرګندونې وکړې. تفصیل له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کیږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي،
خصوصا په داسې حالت کې چې ټاپي پروژه افتتاح کیږي. دغه پروژې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هېوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. یې اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم ما ایست که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شد.
افغان ولسمشر هم در از یادونه وکړه چې پراتلون کو څو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي. موږ
هیله مند یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې اړه باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو لپاره، د خبرو اترو لپاره به د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات به رامنځته کړي، نوی رئیس به وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېده. خود دې غونډې په ورځ او پر اوروسته موده کې د طالبانو حمله خلک بیا نه هیلې کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه نه ده په ګوته کړې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د امین سلګوند خبر پښتونخوا مشر د صوبې پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی ویلی ترغې چې په سیمه کې د فعال وسلوالو پر ضد پاکستان او افغانستان حکومتونو ګډ او رښتونی مبارزه نه وکړي، د بیګونه خلکو د وژنې لړۍ به دوام ولري. د څرګندونې نوموړي پرون په سواد کې د همیاد ګوند یو مشر افضل خان لالا تعزیتي غونډې ته په خپله وینا کې کړي. تفصیلي د نیاز احمد خان پر رپورټ کې ورو.
د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی د افضل خان لالا په خدمت او رڼا واچوله او دوی ویل چې دغه مشرانو څو کاله وړاندې د پاکستان غلطو پالیسیو د وجې په سیمه کې د بدامنۍ خورېدو خبرې کولې.
اعتماد به علي په نتیجه کې عملا دواړه مملکتونه د هغې ادارې، د هغې مشران د انتها پسندۍ او د دهشتګردۍ خلاف د یو بل سره مکمل تعاون وکړي، چې د کومو خلکو خواهش دی چې خارجي فوجونه نه افغانستان نه وځي، خارجي فوجونه به افغانستان نه اله وځي، چې په افغانستان کې مکمل امن راشي، په پاکستان کې به مکمل امن اله راځي، چې افغانستان او پاکستان دړونه یو بل سره تعاون وکړي او مدد وکړي.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ویل چې افضل خان لالا د ټولو پښتنو سالارو او افضل خان لالا ټول عمر د وی قاعده تر سوري لاندې تیر کړی دی.
نن په سیاست کې خپل مقام کې پیدا کړی دی او د بادشاہ خان د سوچ او فکر په حوالہ نو هغه یوازې په سوات کې نه، یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه، یوازې پاکستان کې نه، یوازې افغانستان کې نه، خو چې چرته د بادشاہ خان د سوچ او فکر خلق دنیا کے شتا اگر ٹول چکن دے افضل خان لا ضرور قدر عزت کئی نن دا انٹرنیشنل شخصیت تے
تازیتی ریفرنس کے دسوات شاعران ہم دا شاعری پ شکل کے افضل خان لالا تا پر زونے اڑان دکڑے چپکے پیزالی خان اویل
اگر اسوات اور خیبر دا خلق ہم مشر ہو دا لوی کابل او پیخور دا خلق ہم مشر ہو دا سوات پا خاور چی دا دومرا معتبر سڑے ہو وجہ اداو چی حاغ دا لرا اوبر سڑے ہو چی پا وحدت بانی دیر مرکی گڑی دی حاغ پا مڑو پختانو بانی جرگی گڑی دی حاغ دا آمن او دا سلح و سلا سڑے ہو دمان پا خاور دا خلی رحمو چی دا سڑے ہو
په دغه موقع د افضل خان لالا مشر زوی عبدالغفار خان وویل
دا هغه په ژوند کې مونږ ته دا احساس و چې هغه زمونږ خان لالا د خاندان خان لالا و خو چې زه د خپل مشران د خپل مرګري به بچي ویلم نو احساس راته وشو چې هغه یوازې زمونږ خان لالا نه و هغه د دې خام خان لالا و
د افضل خان لالا تازیتی ریفرنس ته د سوات لرو برنه په زرګونو خلک راغلي چې پکې زید عوامي نېشنل ګوند مشرانو به شمول اپراسیاب خټک او ایمل خان هم ګډون وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
په پاکستان کې میشته هغه افغان کډوال چې ځانونه د هغه هېواد حکومت سره رجسټر کړي دي وایي چې روانه میاشتې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني موده پای ته رسیږي، خو په خبره چې د پاکستان او نه هم د افغانستان حکومت د دوی د راتلونکي لپاره کوم پلان له دوی سره شریک کړی دی. پاکستانیو چارواکو بیا ویلي چې د افغان کډوالو قضیه د مرکزي حکومت کابینې ته لیږلې او دا چې په دغه اړه به ډېر زر یوه پرېکړه مخته راشي. له اسلام آباد ریاض مساخیل رپورټ راکوي.
اسلام آباد کی میشت یو افغان کډوال نصیر المان اوی چې د پاکستان حکومت یو این ایچ سی آر او افغان حکومت تر منځ د شویل وزنامې مطابق رجسٹرډ افغانان روان کال دسمبر یو دیرشم نیټې پورې په قانوني توګه پاکستان کې ایساری دي شي، خو دا د دسمبر په ختمېدو دی او تر دې دمه د دغې وزنامې د مودې غزولو یا ختمولو په اړه څه فیصله نه ده شوې چې ورسره دلته میشت افغانان او د دوی کورنۍ د سخت ذهني دباو ښکار دي.
وقت لگ پاتې نو دا کارډونو هم وخت تیر شو او کوم افغانان چې دلته پاتې کی خپل نو هغه اوس هم تنګیږي چې چیرې دا وخت تیر شي هغه ته سند یا پروف ورنه کړل شي نو هغه په وجه باندې به دا پولیس هغه تنګي. اوس هم ټول خلک دې دلته ځان نه احساس کوي چې موږ دلته په امن کې اوسېږي، پولیس تنګي او څه پورې هغه ته خپل آینده هم نه معلومه. دولت ورته هیڅ فیصله نه کړې، نه ورته هلته څه اقدامات نیولې دي او نه ورته دې اوس پورې څه اقدامات جوړ کړي چې هلته بیرته لاړ شي یا پاتې شي. زه هر فیصله کې دولت فیصله ضرور کړي.
کله چې مشال ریډیو د رجسٹرډ افغان کډوالو معاملات د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان په وړاندې کې خو نو دی وی چې په دغه اړه پاکستان او افغان حکومت سره تماس کې دي.
گورنمنٹ آف پاکستان چې کوم پروپوزل ایکسټنشن دی هغه د 2017 نه پورې دی چې کوم اوس د فدرل کابینټ په انډورسمنټ په انتظار دی. په اگست کې چې سفون منسٹر کابل ته تللی او د پاکستان کډری هغه په کابل کې یو این ایچ سی آر او گورنمنٹ آف افغانستان سره شیر کړو.
په دغه اړه مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ د مشر ډاکټر عمران زیب نه تاسو کو نو دوی چې ټولو متعلقه ادارو خپل تجویزونه وزیر اعظم ته لیږلي او راتلونکو سورزو کې به په دغه اړه فیصله وشي.
وزارت داخله دا، وزارت خارجه دا، صوبی دی، انور رنگ از ایجنسی دی، سون سٹیک ہولڈرز دی، اسفان من ټول په غونډه یو سمری چې دا غوړ لګل دا وزیر اعظم سره جو کابینت امید نوم لرم چې کثیر کابینه به راتلونکي هفته کې ملاویږي ان شاء الله 31 دسمبر نه مخکې په فیصله وشي. دوه کال هم پکې ریکمنډیشن شته.
د وفاقي حکومت د وینا سره سم دا وخت پاکستان کې خوښه 15 لکه رجسٹرډ افغان کډوالو سیږي او هم دومره غیر رجسٹرډ دي. د رجسٹرډ کډوالو پاکستان کې د ایثارې دو قانوني موده د روانې میاشتې په اخیری نیټه ختمی دون کې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
اوردونکو دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکو دي. د مجید بابرنا لنډ خبرونه اورو.
د
سحر په ممندو قبیلی سیمه کې په دوه بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي اولنۍ پیښه کې افغان پولیس تحصیل مې تحصیل بایځای کې د سړک د غاړې ماین چاودلی چې پکې د لوی ځواک یو صوبیدار او یو ځایي ډرایور وژل شوی د دواړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو نه د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د قبایلي سیمو د انتظامي حیثیت په اړه جوړې شوې د اعلی سطحي کمیټې غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. د شاجي ګل په خبره د ټولو قبایلي سیمو د هرې طبقې فکر د تجویزونو په رڼا کې به د 22 آئینی ترمیم مسوده جوړیږي او بیا به په پارلمان کې وړاندې کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت پرځای کېدای شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. د یمن د شخړې د هوارې لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته رسیدلو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجن کې د ځمکې ښویدنې له وجې یو نوی کسان لا درک دي. راپورونه وایي چې د روس جنگي الوتکو په شام کې د یاقیانو د ورکی لاندې خار باندې بمباري کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي. د راپورونو تر مخه پر روسي جنگي الوتکو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار کې د ګڼې ګوڼې یو بازار یو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه به د یوکراین په جنوب ختیځ برخه کې اوسېدونکي روسیان د په وینا د یوکراینی ملتپالو په وړاندې بې اثري نه پرېږدي.
د خبرونو لنډیز مول مجید بابر اوري د وسوریدونکو د دینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نور
مشرق رسپان خپل اداریه کې وایي چې لاور کې د یوې غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د امن او امان په معاملې با هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې بعد ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خندانو پیدا کولو اجازه نه ورکوي. د غرنګ پوزي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضرب عزب اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې د لاسه یو شمېر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تېخته مجبور دي. بل طرف ته د پوز مشر شمالي وزیرستان کې د اسپیټال پرانیستو وکړه او هلته د کیډیټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداري وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوګدی مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومان او ځوانانو جوړ اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازینې لار تعلیم ده. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبون خپل اداري کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر سو ګډېرې ګټورې نتیجې ورکړي دي خو د دې باوجود خار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپل لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او 13 ورځ هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد دراپارېدل خلکو د لاسه وجل شو. اداري وایي چې پاکستان کې د اول ځل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سوسو زله داسې شوې دي او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدا چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ پر رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دي شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغه کلونه لګي. بلدا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیخي زیاته ځان نه رسوي نو ځکه مجبورن اولس قانون په خپل لاسو کې واخلي. اداري اخره کې وایي دا یو غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپل انصاف کوي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او د لړکي حکومت عدالتونو قانون نافذونکو ادارو لاد خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هغه واد پوز د مشر جنرال راحیل شریف د مشورتیا او ان بی سی نیوز په جلال آباد کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د رادیوي خبرونو او پروپاګاندا په اړه لیکنه خبرې کړې دي چې تفصیل یې له ګل ایاز اورو.
فارن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږ موده کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف د هغه حیوانات اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پیښور پورې د فوزي جنرال په حق کې بینری او شوارونه په نظر راځي. په دغه کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلې دی. مجرلي کې په تیر کال جون میاشت کې د ازربایجان په نامه فوزي عملیاتو لوجې د فوزي جنرال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوزي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د بریټ په خبرګون کې شروع کړل شوی ول. ازربایجان فوزي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخبه. نړیواله ټولنه له ډېر مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټنځایونه لري. د دغه فوزي عملیاتو نه پاکستان د خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجرلي کې چې د فوزي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي ځکه چې د فوزي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پیښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوزي عملیات نور توند کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانی ورکړل شوې. فورن پالیسي مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریه ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوزي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکو په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړی ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقی ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبري او خوشحالي ونمانځل شي. د ضربې اضف فوزي عملیاتو په اړه ډېر زیاتې پوښتنې موجود دي چې جواب اول غواړي. بلخو ان بی سی نیوز پر خپل ویب پاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو خپرونې او پروپاګانډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې پروپاګانډا شروع کړې ده. ان بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رستو کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې فتوی ورکړي او کچري د دې مخنیوي ونشي نو دا به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. ان بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ دا چې خلکو ته خپل خبر ورسول شي ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم رادیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله و. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه خوده لیدا. د جلال آباد ښار نه به کور شوی یو تن عزیز الله ان بی سی ته ویلي دي چې له سور رئیس د اسلامي دولت وسله والې ډلې رادیو اوري چې په خلکو کې ویره تره جوړ کړی ده. د په خبره کچره حکومت پر وخت دې مخنیوي و نه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسله والې ډلې تبلیغاتو نه متاثر شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په سوری یا شام کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو په بمباره او لزګونه کسان وژل دي. رپورټونه وایي د روسیې جنگي جټ الوتکو په ادلب ښار کې له ګڼي ګڼي یو ډک بازار په نخ کړ. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره کار د روسیې لپاره اسانه دی ځکه مسکو په سوریه کې دوه مخې لوبه نه کوي. محمد تکل جزئیات لري.
د سوریه په ادلب ښار کې د روسیې د پرونی او هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو شپږ دېرش کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر درې څلوېښت ښیي او وایي د لږ تر لږه دېرشو نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې یو نیم سل نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حمله د ادلب په لګڼي ګڼې ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولای چې په سوریه کې دوه مخې سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریه کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي.
نام لیکو работать и с президентом اسدом и
زمونږ لپاره ډیره اسانه ده چې په سوریه کې امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې ورستیو کې له ولسمشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې خپل دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې اسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوبه نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیا د سوریه په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر لمخې د سوریې پاوز چې روسیا مرسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خان تومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. اټکل کیږي چې د دې سیمې بیرته نیول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورسپانیا ولیکنه وايي د پاکستان حکومت ویلي چې د هیواد دینی مدرسو ته د ملاویدونکو مالی مرستو څارنه وکوي. خو د لیکنې تر مخه د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان جوړېدو له یو کال تیرېدو وروسته هم دغه کار ونه شو. د دې لیکنې تفصیل له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په خپلې ادارې کې لیکي چې تیر کال په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښه نه پس چې کله د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د حکومتي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د قومي اکشن پلان مسوده منظوره شوه، نو په دغه هیواد کې د بهرنو هیوادونو لخوا مذهبي مدرسو سره د مالی مرستو په اړه ډېر تاوده بحثونه وشو او حکومت ژمنه کړې وه چې د دا ډول مالی مرستو مخنیوی به کوي. د ورسپانې په خبره د دغه خبرې یو کال وشو او په کمی سملای کې د دغه مالی مرستو په اړه د یو پښتنې په جواب کې د کورونو چارو د وزارت لخوا وویل شول چې په هیواد دننه 215 مذهبي مدرسو سره د لسو بهرنو هیوادونو لخوا مالی مرستې روانې دي. خو د دې نه پرته حکومت ته هیڅ معلومات نشته چې د دې نه علاوه نورې کومې مرستې کیږي. د ورسپانې په خبره دا مالی مرستې د سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکا، بریتانیا او جنوبی افریقا لخوا په پنجاب کې یو سل او وسلویخ مدرسو سره، په گلگت بلتستان کې 95 مدرسو سره، په سند صوبه کې یو، په خیبر پختونخوا کې 200 او په بلوچستان کې 150 مدرسو سره روان دي. په دغو کې دوه مدرسو سره هر کال د 25 لکو نه تر 150 لکو پورې مالی امداد او اتیا نورې داسې دي چې هر کال ورسره 300 میلیونه روپۍ امداد کیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په جغرافیایي توګه دا ټولې مدرسې په دغه هیواد کې خورې ورې پرتې دي. د ورسپانې په خبره اوس پوښتنه دا ده چې په کامی اکشن پلان کې د حکومتي ژمنې باوجود د دا ډول مالی مرستو په اړه هیڅ کوټلي معلومات نشته او نه دا معلومه ده چې دغه مالی مرستې په دغو مدرسو کې د څه کار لپاره خرچ کیږي. د دې نه علاوه دا هم د سوچ خبره ده چې آیا حکومت د کومې مجبورۍ له امله دا ډول معلومات نه پډاګه کوي او که غواړي نه چې دا ډول معلومات څرګند شي. د ورسپانې په خبره که د دې وجه هر څه وي، خو نتیجه یې دا ده چې په کامی اکشن پلان په مکمله نیک نیتۍ او خلوص سره عمل نه کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل خاتمه افغانان
څو غواړي به شک چوه
دې له سخت راوړي تیر هر څه کې
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې پیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د متحده عربی اماراتو له دوبۍ څخه په خبریدونکو ورسپانې ګلف نیوز کې په پاکستان کې د نامنوي پیښو پر وړاندې د هغه هیواد د پوځ او سیاسي حکومت تګلارو ته کتنه شوې ده. لیکن وايي د پاکستان پوځ بریالي شوی چې د هغه هیواد د وګړو محبوبیت ترلاسه کړي. د دې لیکنې تفصیل تاسو ته ورو. د ګلف نیوز ورسپانې لیکنه وايي د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د 2014 کال د دسمبر تر برید وروسته چې څه د پاسه 160 ماشومان پکې وژل شول، د پاکستان پوځ مشر هوټ کار کړو چې د وسلوالو پر ضد عملیات به لا پسې تیزوي. پوځ په وسلوالو پسې قبالي سیمې شمالي وزیرستان ته ولاړ. د عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان پوځ د بریاو داوی وشو او د وسلوالو په اړه وویل شول چې هغه افغان پولیس لا هم نږدې ورغلی او یا هم ترې اوختي او د افغانستان په خاوره کې پټ شوی دی. دغه راز د پاکستان په کراچۍ کې هم د رینجر ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په دغه ښار کې د نام نه پیښو کېدل یو څه کم شول. د لیکنې تر مخه د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې دا دي چې که دغه بریاوې له لاسه ورکړل شوي نو د پاکستان امنیتي وضعیت به د مخکې پرتله لا ډېر خراب شي. لیکنه کاږي د پاکستان سیاسي مشرتابه لا هم په دې نه ده توانېدلې چې د هیواد د امنیت لپاره یوه کوټلې تګلاره مخته راوړي. لیکنه وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ بریاو د هغه هیواد د ولسونو ترمنځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف محبوبیت سیوا کړی دی. ځینې کتونکي بیا دې پرمختګ ته د ولسي حکومت پر وړاندې د یوه ممکنه خطر په توګه ګوري. لیکنه وایي د پاکستان په زیاتره سیمو کې د خلکو یې د ژوند ښه کولو لپاره حکومت د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د پاکستان واکداران ښایي د 2014 کال پیل د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي او د هیواد غریب ولس په تشو تورو خبرو او وعدو وغولوي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان د انرژۍ له یوه سخت بحران سره مخامخ دی، اوسیدونکي یې نشي کولی د خپل راتلونکي په اړه خوشبینه واوسیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروګرام چې په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړ کړی دا تاسو ته په تکراری ډول درورو.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې زستاسو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. نن با د پېښور د ټولو نزوړ او تاریخي ځای ګورګټلې په حقله معلومات درکو او د تاریخ کتابونو سیړونو او د لرغونی آثارو کارپوهانو سره باس پرانا کې با دا هڅه کوو چې موجوده پېښور په میلس کې دغه د تیر وختونو ودانی د چا په وخت کې آباد شوی وه او دغلته د تیر وختونو او تهذیبونو کم لرغونی آثار ملو شوي دي. دا پیښور ښار چوکیادګر نه نور خاطه اړخ او د ګنج دروازې نه نور پریوت اړخ ته د تحصیل ګورګټلې لوی دروازې په نظر راځي چې دننه د 500 نه زیات کوټنې د هندوانو یو مندر د مسلمانانو د پاره یو جماعت او یو لوی تالار آباد دي. ګورګټلې د سیکانو په وخت کې د گورنر مانه او بیا وروسته د پیښور تحصیل دفترونه او د پیښور پولیس د ځواکونو د استوګنې ځای او هوس دغه آبادی د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمه کامی ورثه ګرځولې ده او دغلته کنستل او کندې کړې دي چې د تیر وختونو او تاسیبونو ډیر آثار او نخې ورته ملو شوې دي. دا چې ګورګټلې ته دغه نوم ولې او کله نه ورکړل شوی دی په ځواب کې د پېښور میوزیم او لرغونی آثارو څېړنکار بخت محمد وایي چې ګورګټلې د هندوانو یو لوی مذهبي ځای وو او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو لپاره د لرې او نږدې نه دلته راتلل.
ګورګټلې د تر دې د وجې وایي دا د پارسي ژبې ټکی دی او دا راوته د ګورګټرینا د دې ګورګټري مطلب هندو شراینز دی. دلته د هندوانو اوس هم یو مندر شته ګورکناث ټیمپل ورته وي نو څوک دا موي چې دا ګورکناث د وجی د دینوم ګورګټری دی.
دا پېښور میوزیم په خوانی کیوریټر او د لرغونی آثارو کارپو خدای بخلی اسم جعفر په خپل کتاب پېښور سیټي ان دی فرنټیر کې لیکي چې ځین خلک وای چې ګورګټلی د کور ګټلینا اخستل شوی دا چې معنی د هندوانو کور دی. هغه زیاتوي چې دلته ګورکناث نوم هندو عالم استوګنه کوله نو ځکه ورته ګورګټلی ویل شي. خو بیا هغه هم دې خبرې سره اتفاق کوي چې ګور په فارسی ژبه کې قبر یا مزار ته وای او ګټلی په معنا د هندوانو نو ځکه ورته ګورګټلی یا د هندوانو قبر یا مقبره وایي. اس ام جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویلي دي چې کله هغه په کال 1513 عیسوي کې د کابل نه باګرام یا موجوده پېښور ته راغلو نو د ګورګټلی د لیدو ارمان یې کړی و، خو د تنګو غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلته لاړ نه شو. خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه ګورګټلی ته لاړ چرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې تنګ او تور غارونه وو، او دغلته د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته وو. د ګورګټلی ذکر بیا اکبر باچا په آئین اکبری او جهانګیر باچا په واقعات جهانګیری کې هم کړی دی. دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزند علي دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علي په مشرۍ کې کودایانې کړي دي چې د ایرانیانو د وخت نه واخله تر سیکانو او د انګریز دور آثار پکې میلو شوي دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دا ګورګټلی د لرغونی آثارو په رڼا کې دوی دغه دعوه کولی شي چې پیښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري.
دې خبرې چې کوم ثبوت ته آثار دی هغه مونږ ته ګورګټری نه ملاویږي. تحصیل ګورګټری په شاور سیټي کې مین یو ځای ده. دا ساينټیفیکلی پروف شوی دی. آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړی ده. هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکیویشن کړی ده. آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کړی ده. هغې نه دا ثابت شوي چې پېښور نن 2000 کاله او 300 زاړه مونږ ته آثار هلته ملاو شوي. هلته کې یو سیټي میوزیم ده په ګورګټری کې. هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلی ده.
دا ګورګټلی په حقله ویلي کیږي چې د کوشان دور کې د غزې د بت مدمنونکو هم مقدس ځای پاتې شوی دی. خو د لرغوني آثارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرای وایي چې د کوشان باچا کنشک دور ستوپا او نور آثار د ګورګټلی تر نږدې د شاهجي ډیری کې موندلی شوي دي.
او هغې کودایانې چې کم کړی وي نو د هغوی تقریبا خیال دا و چې دا ځي د اخمینی چې کومونږ ورته وایو یا چې ایرانیانو چې دلته حکومت کړی د دې هغه اخرنی دور چې کوم یعنی شروع والے وخت چې کوم دی زوړ وخت دی چې کوم دی هغه دور ته دی. او دا تقریبا حضرت عیسی علیه السلام څلور نیم سوه کاله مخکې خبره ده. بیا داسې دي کې مختلف اقدار چې کوم دی مونږ ته دې کې ملاویږي د انډو گریکس یا باختری یونانیانو. بیا مونږ ته ملاویږي سیتین شاکا چې مونږ چاته وایو پارتینز دي. او بیا کوشان راځي. خو د ټول نه اهم دور چې کوم دی زموږ د دې علاقې د تاریخ چې کوم دی د پېښور ښار هغه د کوشان دور سره تعلق لري ځکه چې دا د دوی دارالخلافه و.
دا ګورګټلی موجوده ودانې په حق له ویل کیږي چې دا شاهجهان باچا په وخت کې دا غلور جهانارا بیگم دغه سره آباد کړی و چې د هندستان منځنی ایشیا او د افغانستان سره تجارت کوونکو لپاره د دمیزه او دا پېښور میوزیم یو چارواکي او سیلنکار بخمامد د موجوده ودانې په حق له وایي.
دا چې اوس کوم پریزنت بلډینګ په ګورګټای کې دی نو دا یو سرای و او دا د شاهجهان بادشاه لور بیگم جهانارا جوړ کړی. نو دا بلډینګ جوړ شو په 1641 کې. د دې کې چار چاپیره سلورو طرفونو ته 132 سیلز یا والی والی کمرې کوټه گئی دا جوړ کړی شوی. مغرب او مشرق سایډ ته د دې دوا خېغټه دروازې وي. دا ملي شي چې دې کې دنه یو جماعت هم شاهي جماعت. د دې سلورو کارنرز کې ګوټونو ته مینارونه هم د یو مینار هغه بنیادونه وسم شته. شمال مشرق سایډ ته چې کوم مینارو داغي وسم اغا بنیادونه اخکاری.
دا مغول دور نه پس ګورګټلی او کله بالاحصار ته د دورانیانو وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سیکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خټه ایتالوی او د ابو تبیلا په نوم پیژندل شو خپل دربار به په سرای دودر یعنی ګورګټلی کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس د یا د گورنر ماڼۍ وګرځول شو.
1818 کې او بیا لیټر آن په 1834 کې چې کله سیکانو پیښور قبضه کړ نو هغې دلته دا ګورګټری هغې خپل گورنر هاوس کو او ایویټیبل یو ایټالین گورنر وو د سیکانو د ټایم نه هغه دا ویسترن گیټ کې ځان له بالکنی جوړ کړه سالور 15 کمرې دا دغه آفیس او دا ګورګټری ایز ای گورنر هاوس یوز کړه. ګورګټری ته دام اهمیت حاصل دی چې دا د پېښور دویم گورنر هاوس د پېښور لومبی گورنر هاوس په مغول پیریډ کې حویلی علی مردان خان چې کم پېښور کینټ کې داوا
د انګریزانو په دور کې ګورګټلی د تحصیل دفترونو په توګه او بیا د پېښور لومبنی اور مړکون کې یا فایر بریګیډ دفتر او ګاډي په کار 1912 کې په استعمال کې راغلل. ډاکټر عبدالصمد وایي چې د دوی محکمې د ګورګټلی وړې وړې کوټې او د فایر بریګیډ ګاډي او دفتر په خپل زوړ حالت کې بیا رغول دي
او دین علاوه ته کې یو فایر بریګیډ سټیشن او افیس او چې په خور خار کې اول ځل ته کې فایر بریګیډ چې کوم ماشينونه راغلي او کوم ګاډي راغلي او هغه ته کې موجود دي پریزرو دي په اوریجنل حالت کې او ټولو کې غټه خبره ده کې دا نشي او میوزیم دا جابګر د سيټي میوزیم په نوم باندې ال ته کې سونه ګورګټره کې آرکیولوژیکل کودای شوی د غن سر سامان نو ته ال ته کې ډیسپلی ده.
په ګورګټلې کې د سیکانو د وخت جوړ شوی د هندوانو مندر نن هم په خپل حالت کې موجود دی چې د پیښور هندوان پکې خپل عبادتونه او نور رسومات کوي. دغه شان د سیکانو د دور د ګوردوارې آثار هم شته او د مسلمانانو لپاره یو لوی جماعت هم پکې جوړ شوی دی. د دې په حق لا د پیښور سره تعلق لرونکي زهر دورانی وایي
پیښور کې ګورګټری بوا اوم سمشته هغه کیفیت خو نشته نه اوس د هندوانو مندر مشته پکې لیکن هغه ګوردواره خو نشته لیکن هغه نه خښ شته سیکانو مندر نشته دغه نه خښ شته هندوانو پکې عبادتګاه شته نو هغه خلک چې کوم وخت چې دلته بو ایوه عبادت وکولو هغه نه پر د پینتیره یا جی ټی روډ باندې چې اوس هلته دا ډېر لوی باغ جوړ شوی دی شاهي باغ سره یې سره دلته دا یو ډېر لوی تالابونه وو هغه تالابونه کې ایوه راتلل لمبای به کوله وکړو یا خپل عبادتګاه به جوړ کړو دا دې نه په خلا شو دا شاهجي ڈیری والا کئی دروازے نہ باہر چوزے التے بعد درگاہ نمبر
اوریدونکو د ګورګټلینا مندل شوی لرغونی آثار مونږ ته د پیښور 2500 کال زول تاریخ په ګوته کوي کوم چې د ایرانیانو یونانیانو هندوشای بودمت د مسلمانانو دور او بیا رستو د سیکانو او انګریزانو وخت یادوي. دا چې د پاکستان حکومت او بیا رستو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې تاریخي آباده او لرغونی آثارو د تحفظ او بیا رغونې لپاره سګامونه پورته کړی دي. په ځواب کې د پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وای چې دوی با د ګورګټلې او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثارو او تاریخي ځایونو د ارزښت په حق له روان کال نومبر یا دسمبر میاشت کې یو نړیوال نندارتور جوړوي چې د لرغونی آثارو کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکي به پکې ګډون کوي.
یو خدای شمو میوزیم ریهابلیټیډ کو دوباره په خپل شکل کې ډیر وخت شکار پکې نو شو خراب دوباره موږ ډیسپلی ساينټیفیک طریقې دین علاوه منگل تک یو پشاور گیلی جوڑ کړه چاہے کہ وہ دا فائر بریگیڈ گاڑی ولاڑی اور پلس پیښور خار کې سونه غټ ہستیانې پاتې شوې دي. مطلب هغه علما کرام او شاعران او یا فلم لکه دلیپ کمار شو راج کپور شاہرخ خان دو ټولو ول فوټوګرافس پر دغه ډیسپلی سره د ډیسکریپشن نو هغه جوړ شو تقریبا نومبر دسمبر کې موږ فتا ګوبرا پرلې.
اوردن کو نن مدرتا د پیښور د ګورګټلې د تاریخ په حق له معلومات درکل او راتلون کې اونې کې بعد د پښتونخوا یو بل لرغونی او تاریخي ځای په حق له خبرې کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.